کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوناما په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د موده کې 100 ملکیان وژل شوي او 1416 تنه نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو سملاسي پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشې کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهري ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی شمس بېګانا وخته آزاد شو. ښاغلی ظاهري له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای دې له هغوی سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبره دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د اروزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول کېدل تایید کړي وو. د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پروند د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینه ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنگ جیپ کې سپینه ماڼۍ ته ولاړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو مخه نیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو لنیول کېدو وروسته کېږي. روسي چارواکو ویل چې په دې وروستیو کې هغه روسي باسکټ بالر چې نیول شوی په باکس کې د 400 غوړي موندل شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما په یو نوی راپور کې د افغانستان دننه ملکی مرګ ژوبله او بشري سرغړونې مستند کړي. دا راپور د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. ملګری ملتونه وایي لا هم القاعده له طالبانو سره اړیکې لري.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي.
د غزنی په تاریخي ماڼیو کې د طالبانو سرتیری ډیره شوی.
نظامیان نه کې وشي د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او حکومت ترمیم وشي ان شاء الله به سپارل کیږي سلانه نوته.
او د روسیې او ترکیې ولسمشران تهران ته تللي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. هغه دا چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړی یو لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لک تر لګه 1.3 کارکونکي وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپل د بخنې یا عمومي عفو تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې ده. همکار مې ملالۍ بشیر دا راپور کتلی اوس را سره سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، د یوناما د راپور جزئیات نور څه دي؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 10 نیټه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی دي، پرته له محاکمې وژنو، د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، نجونو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د 2020 کال د اګست په 12 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو د پخوانی حکومت کارکونکو او افغان ملی امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ. خو داسې ښکاري چې دا عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 نیټې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي چې ښیي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې ته راجع کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمېر ګامونه پورته کړي دي لکه د عفوي پرېکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. د یوناما په دې راپور کې یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوې ده چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي دي، او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه له منځه تللي دي. د دې راپور په خبره تشپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپل 12 کلنی لومړنی زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي، او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونو پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې ده چې دا ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یاده سوی ده چې د راپور په وینا دغه ادارو خلکو د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. لودین صاحب د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه باندې خبرګون نه دی ښودلی.
ډیره مننه. سلامت اوسه همکارمې ملالۍ بشیر و چې د یوناما د نوي خبره شوی راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د راپور سر د سر ټکی دا و چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړۍ لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راز په دې موده کې له 2000 زیاتو ملکیانو ته مرجوب له هم اوښتې چې د ملکیانو د وژلو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د عیش ته نیول شوي. دا راپور طالبانو ته څه پیغام لري او په ټوله کې د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال د بشري حقوقو یو کارپو ابو الاحرار رامسپور استډیو ته وصل دی. رامسپور صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د یوناما موندنې چې دوی د بشري حقوقو سرغړونې او ملکي مرجوب له هم مستند کړي، د طالبانو حکومت ته دا مهال څه پیغام لیږدولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. پیغام خو ډیر روښان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرجوبړې په حق لا خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ځکه ده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمېره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دی، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورنې لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي. خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسته وي دي او ملکي تلفاتو کچه راټیټ شوي دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورټ وګورو، هغه مهال د ملکي تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګو وه. د وژل شوی کسانو شپیره شمیره تقریبا 1400 پورته وو او د زخمیانو شپیره تقریبا 3500 وو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوی کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 200 کسان دي او زخمیان پکې 1400 دي، او په دې کې هم دا ویل شوی دي چې اکثرا دغه ملکي تلفات حوادث دي داعش له خوا رامنځته شوه.
بلې رامسپور صاحب، ما دا پوښتنه کوله، طالبان تر ډیره دغه ډول ادعاوې چې مثلا اوس وینما ویلي چې دوی د عفو فرمان سرغړونې ترې کړی دی یا مات کړی دی، دغه ډول ادعاوې طالبان نه مني او وایي چې مستند نه دي، اما اوریدونکو ته څه وایي؟ د یونما دغه موندنې څومره باوري دي؟
یونما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغسې حوادث په ډېر دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدود و. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي. دغه راپور دا ښیي، دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. ځکه چې اوس د ډېری حوادث کېږي متاسفانه پکې پلتنه نه کېږي، تحقیق او تعقیب نه کېږي، او هغه کسان چې پکې مظنون دي او ګرم دي او خپله د طالبانو په صفوفو کې دوی شتون لري هیڅکله تر اوسه شوی نه دي.
رامسپور صاحب، دغه راپور کې د ملګرو ملتونو په تازه موندنو کې د امر بالمعروف او دغه راز د طالبانو د استخباراتو د ادارې په اړه اندېښنه ښودل شوې او راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې تعلیم محدود شوی او د ښځو کار، دغه ډول اندېښنې د نړیوالو سره د تعامل په برخه کې یا له نړیوالو سره د راکړې ورکړې په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې د طالبانو حکومت ته څومره مثلا منفي تمامېږي یا څومره مثلا په زیان تمامېږي؟
دا حکومت بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه موږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښیي، د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقیق حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیه حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وړه وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو به تر به دغه دغه موضوعات باندې دوی په پټو وکړي.
بله، کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابل احرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې د یونما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې هم اړیکې پیاوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنې فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی، خو په راپور کې دا هم لیکل شوي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمند سي چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خمو موقف کې ده، خو له دې عمله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه خکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ تر پختنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې پخوانی مرسیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه دېره شوي دي. په دې ماڼیو کې یوه د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړې ده چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته یې وسپاري.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالي اغوستې، د شنو مشکڼو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خولو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګنځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولې دي، تاسو لوینې نورم کار باندې روان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل دلته بربد دلته کې وشیدلو نو اوس موږ دې ته آمده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه اختل کېدلو لدی چې به ان شاء الله هغه کار اختل کېږي. نظامیان نه کې وشي د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وشي ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای یې د یادولو وړ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون تهران ته ولاړل څو له ایراني چارواکو سره د سوریې د مسلې په تړاو خبرې وکړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د ایران د مشر آیت الله خامنه ای د ویبپاڼې د راپور له مخې د پدې لیدنه کې ولادیمیر پوتین ته وویل د اوکراین په مسله کې کچرته تاسو لاس په کار شوي نه وای مقابل لوری به مخکې شوی وو چې دا په د جګړې سبب شوی وو. د ایران د مشر دا خبرې د روسیې د ادعاو تکرار دی چې د اوکراین د جګړې په اړه دا خبره کوي چې لویدیځ د روسیې پر ضد د جګړې هڅه کوله. د هغه ادعا ده چې شواهد یې نه دي وړاندې شوي او لویدیځ یې ردوي. روسیه وایي پر اوکراین د برید یو دلیل دغه هیواد ته د ناټو پراختیا ده. علي خامنهای پرون له پوتین سره د لیدنې پر مهال وویل چې د ده په باور که چېرته ناټو ته لاره پرانیستل شي بیا نو کوم حد او پوله نه پیشني، او که چېرته د ناټو مخه په اوکراین کې نه وای نیول شوې وروسته له یوې مودې به یې د کریمیا ټاپو وسنو په پلمه دا جګړه مخته وړه. خامنهای د دې ادعا لپاره هم ثبوت وړاندې نه کړ. پر اوکراین د روسیې برید نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شو. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیونونو کډوال شوي او په نړیواله کچه پر دې جګړې سختې نیوکې شوي دي. د خامنهای د دې خبرو لویه برخه له ولسمشر پوتین سره د پرونۍ لیدنې پر مهال تر اقتصاد راڅرخېده. ده وویل چې د ایران او روسیې اقتصادي همکاري په تېره بیا د لویدیځ تر بندیزونو وروسته د دواړو هیوادو په ګټه دي. وروسته تر دې چې ابراهیم رئیسی ولسمشر شو، دا ایران ته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. د دې سفر رسمي هدف د سوریې په اړه خبرې یادې شوې دي، خو داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو مسلې سیوری پرې غوړولی دی. ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د بحران په تړاو د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره خبرې وکړې. تهران ته د پوتین پر سفر واشنگتن هم غبرګون ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې واشنگتن روسیې ته د ایران د بې پیلوټ الوتکو د استولو مسله له نږدې څاري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت د چارو اداره وایي یو چینایي خصوصي شرکت افغانستان د قانونو د معیاري استخراج لپاره تیاری کودلی. یادې ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د وان یا ستایناس په نوم د چینایي شرکت مشر جانګ باو مبانګ د طالبانو حکومت د چارو ادارې د دولتي چارو د انسجام له مرستیال مولوي نورالحق انور سره په لیدنه کې ویلي تیار دي چې په لوړه بیه د افغانستان قانونه استخراج کړي. د یاد چینایي شرکت مشر ویلي فني اشخاص او وسایل لري چې کولی شي په باکیفیته ډول د افغانستان قانون استخراج کړي. د طالبانو حکومت د چارو ادارې مرستیال مولوي نورالحق انور په دیناسته کې ویلي چې دوی به د یاست ایناس شرکت غوښتنه او شرایط لاړوندو وزارتونو سره شریکه او وروسته به په اړه پریکړه وشي. د طالبانو حکومت یو پلاوی ټاکلی چې د کمال خان او بخش آباد بندونو د کارونو ارزونه وکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې د کمال خان او بخش آباد بندونو چارې له نږدې وارزوي او راپورونه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ښاغلي مجاهد ویلي د دې پلاوي له ټاکلو یې هدف دا دی چې د دواړو بندونو پاتې کارونه تکمیل شي. د یادونې ده چې کمال خان بند د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې پرانیستل شو او ایران ته تلونکي اوبه یې راوګرځول شوې. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 11 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 18 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 399 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې په امریکا کې افغان کډوالو ته په پښتو او دری ژبو 2 لس ټوکه کتابونه چاپ شوي. خو ترې مخکې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو سرلیکونه درته اورو چې احمد تکل ورته کتنه کړي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د هغې وروستۍ څېړنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې په اړه یې ترسره کړې ده. ورځپاڼه د هغو شنونکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې لیکي چې د پنټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوځ د ونډې د څېړنې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورځپاڼې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي که نه. وال ستریت ژورنال لیکي چې د دې څېړنې مسوده د روانې میاشتې په لومړیو کې د پنټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې ډول څېړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایډن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت پاوځ او کانګرس په کړیو کې د دواړو ګوندونو لخوا انتقادونه کیږي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پېښه شوه له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له 1,00,000 زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږدول شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایډن لویه تېروتنه وه. وال ستریت ژورنال د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا هیڅ یوه اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده. ځینې چارواکي وایي پنټاګون د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې کلونه کلونه یې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه باید تر دې ښه پلان جوړ کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت هم د افغانانو په ایستلو کې د ځنډ له کبله سخت انتقادونه شوي. وال ستریت ژورنال همداراز یادونه کوي چې د امریکا کانګرس تیر کال یو 16 کسیز کمیسیون وګماره څو د افغانستان د جګړې چې په 2000 کال کې پر افغانستان د متحدو ایالاتونو له پوځي یرغل سره سم پیل شوه بشپړ روایت ولیکي. میل آنلاین خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزلو د ټکانونو په اړه د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور خپور کړی. په راپور کې د طالبانو د یو چارواکي له قوله ویل شوی دی چې د دې زلزلې په ټکانونو کې لږ تر لږه 1,50,000 ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په مقیاس 5.1 درجه وه. میل آنلاین لیکي زلزله په هغه سیمه کې شوې چې 13 میاشت یوې سختې زلزلې سلګونه کسان ووژل او درانه مالي زیانونه یې واړول. میل آنلاین زیاتوي چې وروستیو زلزلو په افغانستان کې یو نوی بحران راوستی او د طالبانو د ځواک محدودیت او انزوای نور هم په ډاګه کړل. د میل آنلاین په وینا د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او ورسره د نړیوالو د مالي مرستو د بندېدو له کبله د هیواد اقتصادي سقوط نور هم چټک شو چې د کار یو بشري بحران ته هم لاره ورکړه.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دري ژبو 2,00,000 کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 زیات تیرا شوی دی. تفصیل له اجمل تورمان اورو.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې ماسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 2,00,000 تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د 4,00,000 دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبي وکړه زما ګرګوتی وختان زما کور د پښتو ژبې تشباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینه غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله يم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاخلی اختر زمان شباړلې دي. دغه کتابونو یو بل ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
او اوریدونکو له همدې سره د دغه خبرونه دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو نامه په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دی موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړی دی. یونما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي. طالبانو تر اوسه د یونما پر دې راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس ته څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشی کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګانه وخت آزاد شو. د امریکا ولسمشر او لمړی میرمنې پرون د اوکراین لمړی میرمنې ته په سپینه معنی کې هرکلی ووایي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته سزا ورکولو مخه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تریاک سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسه میلادي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کښت تریاک
په روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي خو تکړه ولی بالر وم خو نشو له پښو غورځولم.
دا نشه چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړ نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسانه رسېدی والیبال مې نشو کولی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی چپی خره چې کړه باروي.
هی هی ملک صاحب بس خدای دې پر شاس اخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري څنګه دا هر څه پرې دی او بل ځای ته کړه باروي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,40,000 کلداري وه خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی خو اوس هم د نشه یي موادو رانیول او خرڅول او لای وزای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بې دراول سر چې بند شوله هغه وخت ډېر ګران و، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بې چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یې یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بې ډېر لوړېږي.
د تریاکو بیا ځکه کښته چې ځکه په مځکه کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي، او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانېږي. یو خونو د جړې ولسوالۍ عظمتات دی او پنجوایي دی دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه سوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نشته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسیس هم شته، او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې نه بند شوي دي یا نه بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکاري غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې سخت کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تریاک او بانګې کرل سوي دي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول سوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد عیسی بود، یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار. سیمینار خود است.
زما نوم محمد عیسی او د دولتیار ولسوالی یو بزګر یم. ما په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي عمارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بانګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتيار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوی دی. د افغانستان د پخوانی دولت د وروستۍ سروې لمخې چې په 1399 شمسی کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونه لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسی کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي، زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستې او کوکنار او بنګي یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي، چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تېرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منع کول، خلک پرې محتاط شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان محتاط کېږي او د خلکو ژوند تباه کېږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړې هوا له امله یې تر اوسه تریاک نه دی راټول شوی.
ولایت غور یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شوی و ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوی، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کېږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلی چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کرم منگا تا تا منتظر ہو
بس داد ازام راغلب اوز با پا گاڑا میلا ہو کو
رازا پا خواق کی راغلے
اوہو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتاد ایگی دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود سرائی موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 3.5 څپو باندې هم اورېدلی سئ. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشې کوي چې یوه یې هم د تریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تریاکو معتادین ځکه ډېر دي چې تریاک اسانه او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له زیانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې تریاک د نشې موادو په کومو کورنیو پورې اړه لري.
مخدره مواد چې ده په 15 کلاس کې ویشل شوې ده. تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وایي معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه وي؟
اولا دغه ګوشه ګیری ده. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي، یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستي کې ډېر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډېره شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خولې له لحاظ استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لحاظ نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې ډیر
کې. پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي. لنډمهاله زیانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سریت تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجمالو کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وایي، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلیګرامه د موادو مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لاره کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظه هغه کوچنی چې تولد کېږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي، د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدی ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي شو، نن یو ځای می درد ده، سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی، دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي. دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو 3 دقیقې یو 3 ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی، خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی. مثلا مسور مون لرو، یو اف اس اچ، ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غده شته نخامیه پنامه یادیږي، پاره که 100 تقریبا 9 هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي، دغه نه 2 دانه یو ال اچ او اف اس اچ ده. دا ان په خزه کو ان په نارینه کو، په خزه نه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخم دانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې 2 تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کېده چې پراتلو کې اخزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست چې ته درملنې وروسته له محتاجینو سره بد چلند هغوی بیرته نه شوت اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي، او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي. دا خپله هم یو خشونت دی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپله نو د کورنۍ جامې نه او محیط نه دوی خپله نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو مل لسو کلو راهیسې نشه کوي. دوی تر نشې مخکې تکړه والیبالر او د خپلې سیمې قهرمانو، اوس نشو کمزوری کړی او له لوبې اچولی دی. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پرېږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله ده له خولې واورو.
نشه مخکې هم داسې آزاد کار کوو، د موټر کار هم کوو، دوکانداري هم کوو، بې ځایه ګرځېدلو پیسې مونږ سره وي، نور پوه نه شلو په نشو راغلو. اول مې د سګرټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغاړ مې شراب ونم، تریاک ونم، اخري نشه هم ټابلیټ او پوډر او شیشه وه. بس ته چې پوه شلو چې عملي شلو په سر سره م وهنو، پښیماني ډېره غټه پښیماني مونږ ته وه. وطن کې ودا په بستر شو ام پیزه سلوی خورازی بستر شو ام ولس میاشت پاکو ما مغز جو که چه نگر زیدرم پاکو ما بیجای خلقو سر نگر زیدرم ما خم شاور سر بکنه سیدرم پینزه وقت مجد تا پلار سر با مطلم ما کم چه تا چه ما نشه که ولی آقا جای ما پریخی بی بس یه ورز ام داگه سر نیواران سر بیا لانم اخبر منطقو تا چه لانم بیا سرو پینزه ورز بعد بیا ملیشنم مخکې چې مې نشې نه کولې، سبا چې مې مونږ کوو تلم خپل کاروبار ته ماسختن براتلم. اوس د نشې مې شروع کړی و، داسې وخت یم 9 بجې تلم، 8 بجې تلم، 10 بجې تلم، 2 بجې به بېرته کور ته راتلم. کور کې به مې 15 دقیقې تېره سر به زلیمه به مې کور کې ورکوه، بیا به تلم ماسختن به کور ته راتلم، ماښام به راتلم. په قوم کې هم بې اعتباره، په کور کې هم بې اعتباره، انډیوال ته هم بې اعتباره، شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره. پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندګي ما سره وه. نشه مې نه کولې، کور ته مې فکر وو، پامیل ته به مې فکر وو، غټو واړه ته فکر وو، کورارو کورورو مانه مشران تعلیم به کو نوم پرېښوده بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي. کله چې په نشو راغلم که په پقارېدلم، خو پقارېدلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکوو، پخوا چې کوم خبره راکوو، کوم مشوره راکوو، هغه تلی وو. ټیټ والیبالر یم زه، خپله چې په والیبال کې نوستم، زما ملګري به والیبال مسابقه به نیوله، سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و. داسې فکر وکړه چې زه 15 کلنۍ ما والیبال شروع کړی، نو ډېر شوقي وم. دا نشه چې ما شروع کړی، یو میاشت مې والیبال وکړ، نور بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی، والیبال مې نه شو کولی. تر ننه پورې ما والیبال پریښی ده، ډېر وخت شو دغه 9-10 کاله، بیا مې توپ په لاس کښې نه ده اخېستی، نشم کولی ستړېدلو. دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ هم وهې، یو 15 قدمه منډې وهې، ستړی کېږي نشي کولی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسېږي، خډیر ځمکې باغونه او خوشاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې، دا به په ډرامه کې واورو.
خزې ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه. څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شی پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تراوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلی چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوښه ګوښه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو، په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه شوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه. ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده. ځان ډېر سپک ورته معلومېږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بېرته هغه دی دی او هغه یې نشي انډیوالان.
خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه، خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیخه ده چې کړه باروي؟
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې ښه ډیر جایداد لري. دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پریدي او بل ځای ته کړه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم. که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی.
یا راجی اکبره، که رښتیا درته ووایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه، خو کلي ته چې راغی بېرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډېرېږي. ما ویل ښار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم. سبا به مړیم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله. د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ده زهرو کاروان.